وخت د سهار 9 بجې سوینند د سیشن به ورځ د 2013 میلادي کال د اگست 6 منېټه د عبد الحی کاکړو بشرباش د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو فایل کو. د پاکستان د وزیر اعظم هیوادوالو ته لومړی وینا، د پاکستان او هند پر اړیکو څېړنه، له څو لسیزو وروسته د پاکستان او افغانستان د فوټبال د سیالي، او په افغانستان د خپلواکۍ دروازې لمانځنه، او په دې لړ کې د غازی امان الله خان لمسی سره یو ځانګړې مرکه په روانه غړي کې لرو. په پایل کې به بشرګواښ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې طالبان سره خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه باندې د زور استعمال هم کولای شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پښتونخوا په حکومت تور لګولی چې د ترګرې په خلاف کومه پالیسي نه لري او په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. او په مصر کې د لرې شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. نواز شریف د پاکستان د وزیر اعظم په حیث قام ته په خپل لومړی وینا کې ویل چې د ملک امنیتي ادارې د ترګرې په مخنیوي کې ناکامه شوې دي. نوموړي پرون په خپلو خبرو کې طالبان ته د خبرو وړاندیز هم وکړ، خو زیاته یې کړه چې د ترګرې د مخنیوي لپاره د زور استعمال هم کوي شي. هغه ویل
وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ اعتراف کریں کہ ہمارے انتظامی اداروں
دوائے اس وقت راغلے چمنگ اعتراف ہو کو چیز منگ انتظامی ادارے امنیتی ادارے او عدلیہ د ترگرے د درانہ چیلنج سره مقابله کولو کې کامیاب شوی نه دی. کدا سے شوی وین اوس په ملک کې دا وینې نه توې د لیونه به هم ترګر پسمین اورز د خلکو تر وژنې وروسته بیر تا خپل خوندې زینو دتلل. زه د انتها پسندۍ غوړه کوونکو ته د مذاکرات او دعوت ورکوم. د دهشتګردۍ سره د مقابله لپاره موږ ډېرې لارې لرو، خو ښه خبره دا ده چې داسې لارې اختیار شي چې معصوم خلک پکې ونه وجل شي. نواز شریف د افغانستان په اړه هم ویل چې نور باید هلته د پاکستان پالیسۍ نه بدل شي، او باید چې د پاکستان یوه روښانه څېره مخې ته راشي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکمران حکومت د ترګرۍ په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. اغه پرون په نشترحال پیښور کې په یو وینا کې ویل چې د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د ترهګرو په خلاف کومه واضحه پالیسی نه لري.
نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل بریک ترسره شو، نو عمران خان وویل چې د ایم پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرا اسماعیل خان کې په جیل بریک ترسره شو، نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او که نه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي، خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن و امان په اړه هم څه ووایي.
د عوامي نېشنل ګوند د مشر اسفندیار ول خان د دې خبرو په اړه د تحریک انصاف ګوند لا تر اوسه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې یو عدالت نن د سه شنبه په ورځ پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د قتل په کیس په تړاو باندې په رسمي ډول تورن کړ. مشرف تورن شوی چې نو توانېدلی بنظیر بټو ته کافي امنیتی لارې چارې برابرې کړي، چې د 2001 کال په دسمبر کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د کمپاین په مهال په راولپنډۍ کې ووژل شو. مشرف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او دعوه کوي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار خان وایي امنیت یې د حکومت په لومړیتوبونو کې دی، او په دې لړ کې د صوبایي حکومتونو ته یې د هر قسمه ملاتړ ویلی دی. نوموړی پرون قومي اسمبلۍ کې په خپلو خبرو کې ویل دیوای ما د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی حسین حکومتونو سره خبرې کړې دي، او هلته مې د امن او د امنیت په حواله غوښتل ته خپل ټول ملاتړ ورکړی دی. دیوای خیبر پښتونخوا ته موږ ټول اف سی ور برابر کړی دی، او په سند کې مو هم حکومت ته بیلی دي چې هر قسمه ملاتړ به وسکو، خو بیا هم هلته امنیت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت دې صوبه کې د ترهګرۍ او بیامنۍ د نه مخنیوي لپاره مرکزي حکومت تورن کړی چې د ترهګرۍ ضد کومه واضحه پالیسي نه لري. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلې په کابل کې یو دوستانه سیالي کوي. د افغانستان او پاکستان د فوټبال فیډریشن چارواکي وایي چې د دې لوبې یو اصلي هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو له لارې دوستي ټینګول دي. د چارواکو په وینا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال دا سیالي خوښه د دیرشو کلونو پس کېږي او ورسره به د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو په ښه کولو کې رول ولوبوي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لیر شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی دی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تیره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. یادوي چې محمد مرسي تیره میاشت د هغه خلاف تر مظاهرو وروسته د پوس په لاس لیرې شو او پرون پې د مصر د څارنوالو لخوا د تشدد د پارونې تورونه پوره شول. په همدې حال کې یو عدالت د مصر لیرې شوي پخواني واکمن حسن مبارک کیس کې فیصله راوړلې چې نوموړی به د درغلیو په تورنه کې نور په جیل کې نه ساتل کیږي. بلخوا پرون د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د محمد مرسي د راخوش کولو غوښتنه وکړه. یاد دی چې تیر اونۍ د لیر کړل شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې خواشا 310 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره وایي د شام په زرګونو کډوال د عراق کردستان سیمې ته راوښتي دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یونیسیا رسازي میرمن کلر بروژ وا پرون د خپل ادارې د رپورټ په حواله وویل چې د شام په زیات اندازه کډوال خپل هیواد څخه په وتو دي. دغه کډوالۍ اصلي دلیل څرګند نه دي خو ګمان کیږي چې دوی په شام کې د کوردي ځواکونو او سختدریځو وسلوالو ترمنځ د جګړې له ویرې کډوال شوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
په سلام پختونخوا کې مو له بشیر ګواښ څخه خبرونه واوریدل. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل لومړی رسمي وینا کې ویلي هغه عناصرو ته د خبرو اترو بننه ورکوي چې د تشدد په لار روان سوي دي.
ان عناصر کو بھی ڈائیلاگ کی دعوت دیتا ہوں جو بدقسمتی سے انتہا پسندی کی راہ اپنا چکے ہیں.
د خیبر پښتونخوا د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ناروغان د سہولتونو د نشټوالي په ګړوند د یو شمیر ستونزو څخه شکایت کوي.
کچې تاسو روټو په ولا سي یارانه دوستانه په پرچره تزر مې له وشو لګ دي زر وګوري او کده غنين به په لین کې ولاړې مونږ مریضان نو سه مونږ دی وني لاني سوري لاني هل ته خلوي غو مده داګه زر وږي نه مونږه ګرمي ده ډېر به حد تکلیف.
د دوشمې په ورځ افغانانو د ازادي هر ورځ ول منځله له برتانیې د خپلواکي باچا امان الله خان تر لاسه کړې و. د نموډل مسایل مشال ریډو سره په ځانګړې مرکه کې وای
وغت اخر کې گفت
اخر کلمه چې لسلا افغانستان وو څو وخت به چې خسته منظره تر سترګو شو ویل به چې بچیانو چوب شي وګورئ د هغه افغانستان داسې ده.
دا ځانګړې مرکبه پر روانه غړي کې واوري له مشال ریډو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف مشکوک اورپکو ته د خبرو اترو بلنه ورکړې ده. دا لومړی ځل دی چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته نوموړی اورپکو د خبرو اترو بلنه ورکوي. البته د خاص وسلوالو ډلو نوم وانخست، بلکې دوی هغه عناصر وبلل چې د پوینه د تشدد په لاره روان سوي دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې د مشال همکار په اسلام آباد کې احمد الله دی. احمد الله تاسو ته هرکلی کوم او په دې اړه نور تفصیل راکړئ چې وزیر اعظم نواز شریف څه وویل.
ډیر مننه کاکل صاحب. څنګه چې زموږ اوریدونکو ته معلومه ده چې تیر ماخوستن 8 بجې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري ټي وي او ریډیو د لارې ټول قام ته خطاب وکړو. نواز شریف په خپل خطاب کې دا خبره وکړله چې دا وخت د ملک وجود چې کوم دی هغه ترهګرو په خطر کې اچولی دی او هر ورځ د بمی چاودنو او دغه شان نور د ترهګرۍ واقعاتو له وجې چې کوم موږ لګیا یو هر ورځ خپلو بچو جنازې اوچتو نور بس دا زموږ نه کېږي. موږ په دې ملک کې امن غواړو، د ترهګرو خاتمه غواړو او دا که په هر ډول وي، آیا که ترهګر مذاکراتو ته غاړه ږدي نو هم صحیح ده که نه؟ د طاقت په لاره ولې نه؟ خو نور موږ په ملک کې امن چې کوم دی دا غواړو، ځکه چې ملک کې حالات دومره خراب دي چې لکه د دې د وجې نه دلته څوک شي، لکه معاشي حالت زمونږ خراب دی دغه شانتي، د دې نه علاوه زمونږ چې کوم توانایي بحران دی هغه دی. نو زمونږ ټول نه غټه منصوب دغه چې کوم دي په اول پړاو کې موږ همدا کوشش دی چې نه صرف د ملک نه ترهګرۍ خاتمه وکړو، بلکې توانایي بحران چې کوم دی دام خاتمه وکړو، چې دغه شان په ملک کې حالات چې کوم دي هغه سم شي. وزیر اعظم دا وینا وه چې موږ له خپلې پالیسۍ خارجه پالیسۍ چې کومه ده په هغې نظرثانی کول په کار دي، هغې کې بدلون راوستل په کار دي. نور په ملک کې چې کوم دا وخت د خلکو حالات دي چې هغې د توانایي د بحران او دغه شان چې کوم معیشت د هغې د خراب حالاتو د وجه او بېروزګارۍ له وجه ملک کې ډېر زیات خلک چې کوم دي هغه سخت دغه سره مخامخ دي، ځکه چې د ملک کومې غټې غټې ادارې دي، که هغه ریلوې دی، که هغه پی آی اے دی، که هغه سټیل ملز دی، که هغه وابدا دی او که نور دغه شان ادارې دي، که په هغې باندې نظر واچولی شي نو ټولې د بدحالۍ او تباهۍ طرف ته روان دي. او داسې یوه اداره نه ده چې لکه ملک ته نقصان فایده رسوي، بلکې دا ادارې کومې مهمې ادارې چې دا هر کال 1540 نقصان چې کوم دی دا رسوي، او دغه شان په تېرو 1500 کې قریبا 2500 روپۍ چې کوم دي دا په دې باندې ولګېدلې چې دغه شان نه صرف یوه نوې پی آی اے بلکې د ریلوے چې کومو دا په موږ دغه کولی شو یا موټروے چې دا کولی شو. دې نه علاوه د وزیر اعظم نواز شریف دا وینا وه چې کلام ته به ډېر زر د بجلی چې کوم د توانایي بحران
همدا باندې ما پوښتنه کوله احمد الله، ځکه چې زیاتره تکرر چې ما واورېدې هغه زیاتره د بجلی د بحران شاوخوا را ګرځېدلې. د بجلی د بحران په اړه باندې څه ځانګړې خبرې وکړې؟
ځانګړي خبرې همدا وي چې لکه موږ راغلي یو چې کله موږ په جون کې لکه دا حکومت ته موږ رالو، د هغې وروسته چې کومو ملک کې ډېر زیات بد حالات وو، نو موږ 450 روپۍ چې کومو هغه گردشي قرضې وي چې هغه موږ ورکړې، دغه شان 1500 میګاواټه بجلی چې کومه ده هغه په نېشنل ګریډ سټېشن کې شامله شوه. د دې نه علاوه هغې ویله چې ډېر زر به لکه د ګډانې کوم چې دی د هغې مقام باندې به د 6000 میګاواټو د بجلی د منصوبو افتتاح کوم، او اولس ته به د دې هم خوشخبري ورکوم، ځکه چې زموږ کوشش دا دی چې په راتلونکي 15 کالو کې چې کوم زمونږ حکومت دی په دې کې نه صرف په ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وکړو، بلکې موږ دونه بجلی پیدا کړو چې راتلونکي 50 کالو لپاره زمونږ دا بجلی کومه ده دا هم پوره وي، چې په ملک کې بیا دا صورتحال چې کوم د توانایي د بحران صورتحال دی چې دا نه وي، ځکه چې دا وخت تیر حکومتونو باندې هغه خصوصا ډېر زیات ټکونه وکړل. په 4 کالو کې داسې یو څه منصوبه لکه غټه منصوبه نه ده شروع کړې شوې چې د ملک ولس ته فایده
رسوي.
اوس په موږ د سر نه دوباره دا هر څه کوو. بیا
ډېره مننه احمد الله، ستاسو د وزیر اعظم نواز شریف په د لومړۍ وینا په اړه باندې تفصیل راکړئ. شو وخت ورته غواړو. لکه څنګه تاسو واوریدل چې نواز شریف په خپله وینا کې د پاکستان په خارجه پالیسي خبره وکړه، او په هغه کې خصوصا د پاکستان د افغانستان او بهر هند سره د تعلقاتو خبره وکړه. د افغانستان په اړه یې وویل چې په کار دی موږ د افغانستان پالیسي ته له سره کتنه وکړو، او د هند په حواله باندې هم خبره وکړه. په دې ترڅ کې د اکانومیسټ مجلې یو مقاله درته اورو چې وایي په دې وروستیو کې د هند او پاکستان ترمنځ په لاین آف کنټرول د زیات سو کشالو پکړه. مقاله لیکي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پونچ سیمه کې د هندي سرتیرو وژنه دغه مسله نور هم زیاته کړې ده، چې په اول سر کې هند د حکومت د پاکستان پوځ نیغ په نیغه تورن کړي. د مقالې تفصیل به ملیحه میرزاده واورو.
د اکانومیسټ مجله په 6 اگست هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پونچ سیمه کې د 500 هندي سرتیرو د وژنې په هکله لیکي چې دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د رپورټونو تر مخه د پاکستانی پوځ په یونیفارم کې تقریبا 40 تنانو پر دوی حمله وکړه. د مجلې په خبره د روان کال د جنوري په میاشت کې د 2 نورو هندي سرتیرو وژنې ولس قهرجن کړ. اوس د پونچ په سیمه کې د یادې پیښې وروسته د 100 ورځو لپاره دواړو خواوو ته د ډزو تبادله وشوه، چې په 2003 کې د ډزبندۍ سرازینامې سرغړونه ده. مجله لیکي که تیرې لسیزې ته وکتل شي نو د روان کال تر سر پورې د پاکستان او هند ترمنځ په لاین آف کنټرول د پوځیانو په وژنه کې کمی راغلی، او زیاتوي د دغه وروستي برید وخت د پام وړ دی. ټاکل شوی د راتلونکي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د اجلاس په موقع د هند او پاکستان وزیر اعظمان له یو بل سره ملاقات وکړي. مجله لیکي کېدی شي د برید کوونکو مقصد هم دغه و چې دغه ملاقات ونه شي. د اکانومیسټ په خبره د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ چې د دواړو هیوادونو ښه تعلقات غواړي، د یاد برید وروسته د کشالو د نه زیاتولو په مقصد دغه حکومت په سر کې د پاکستان په پوځ تور پورې نه کړ. د هیواد د دفاع وزیر اے کی اینټونی برید کوونکي د پاکستانی پوځ یونیفارم په تن ترهګرو بلل، چې د هند په پارلیمان کې پرې ډېر شور وشو ترڅو د پاکستان د پوځ نوم نیغ په نیغه وانخیستل شو. منموهن سنگ د یوې اونۍ نه د زیاتو ورځو لپاره په پیښه په دې هیله چپ پاتې و چې د ولس غوسه به کمه شي. په 12 اگست پخوانو پوځیانو او غیر پوځي اهلکارو په منموهن سنگ غږ وکړ چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د ملاقات نه انکار وکړي. د مجلې په خبره په پاکستان کې په سرحدي سیمه کې د یادې پیښې په اړه د ولس نظر یو طرف ته ساتل شوی دی. په پاکستان کې په پوست تنقید کوونکي هم داسې فکر نه کوي چې په یاد برید کې پوځیان ککړ وو او تور په وسلوالو پورې کوي. مجله په دلی کې د پاکستان پخوانی های کمشنر عزیز احمد خان د خولې زیاتوي چې د هیواد پوست د کلونو راهیسې د هند سره په تعلقاتو کې خوالی راوستلو باندې کار کوي او دا نه غواړي چې د هند په وګړو حمله وکړي او نه هم وسلوال دې ته پرېښودل غواړي. خو بیا په هند کې ځینې په دې نظر دي چې په دې پیښه کې د پوست لاس ضرور دی، ځکه چې د هغوی د مرستې بغیر وسلوال څنګه پاکستان نه اوړېدلی شو. مجللی کې کچره د دواړو هیوادونو د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقاتو هم شي، نو دغه تشدد په خبرو اترو کې د پرمختګ چانس کم کړی دی. مجله لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د زیاتولو ډېرې فائدې دي او دا هغه څه دي چې کېدی شي په ستمبر کې پرې د دواړو هیوادونو مشران بحث وکړي.
د هند او پاکستان تعلقات ملیحه میرزاده چې د اکونومیست مجلې مقاله درته وړاندې کوله، اوس هم د اگست په 2 نیټه باندې زمینی انتخابات، د اگست په 2 نیټه په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات کېږي، یعنی دوی ورځې وروسته د دې لپاره په ټول ملک سیاسي ګوندونو هلې ځلې تیز کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د عمران خان د جلسې وروسته تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر ولی خان په پېښور کې یوې غونډې ته وینا کړې ده. نوموړی عمران خان او د هغه په ګوند ختنی وکی کړی دا ویلی چې عمران خان په نورو مسلو ډیر زیات خبري کوي خو د امنیت په باب هیڅ هم نه وایي. تفصیل غلام غوسرا کوي.
تیر مازیګر د عوامي نېشنل ون مشر اسپندیار ولی خان په نشترال پیښور کې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د عوامي نېشنل ون، جمعیت علما اسلام او پاکستان پیپلز ون یوې شریکی جلسې ته د وینا پر مهال په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ون په چیرمن عمران خان سختې نیوکې وکړې او ویل چې عمران خان د نورو سیزونو په اړه ډېر سوایي خو د امنیت په ستونزه یې ځان غلې کړی دی او په سمه توګه د ترګرۍ غندنه نه کوي او نه د ترګرۍ ځپلې ولس په سمه توګه تپوس کوي. نن زه یوازې دا تپوس کوم چې کله په بنو جیل برید ترسره شو نو عمران خان وویل چې د ایم پی د حکمرانۍ حق ختم شو، خو چې کله د دوی په خپل حکومت کې په ډیرا اسماعیل خان کې په جیل برید ترسره شو نو اوس ته ویلی شي چې د حکمرانۍ حق شته او که نه. د ټولو سیزونو په باره کې عمران خان خبرې کوي خو دا توفیق هغه له خدای نه دی ورکړی چې هغه د امن و امان په اړه هم څه ووایي. چې کله هم د ترګرۍ څه پېښه کېږي نو عمران خان وایي چې زما لخوا په خپل شوی بیان کې تاسو د غندنې ټکي مې استعمالوي بلکې د افسوس ټکي استعمالوي. تاسو د بشیر بلور د قربانۍ او شهادت ذکر وکړو، د میا افتخار حسین ذکر دی وکړو چې څنګه به په هر موقع حاضر وو. په نوی پاکستان کې خو د سیاسي ګوندونو وزیران د خپل ایم پی ایګانو جنازو له هم نزي، نو د عام سپایي جنازې له به هوی سلال شي.
اپنے ایم پی کے جنازے پہ نہیں جاتے، عام سپاہی آپ کی اور فوج ہو تو اس کے جنازے میں وہ کیا جائیں گے.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان جلسې ته په خپل وینا کې د زمینی انتخاباتو لپاره د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام او قمپرس ګوند عوامي نېشنل ګوند احتیاط ته په اشاره وویل چې کچيري د پښتنو حجره او جماعت یو شي نو هیڅوک هم مقابله نشي کولای.
کله چې یو پښتون جماعت او پښتون جرګه یو ځای کې ودرېږي په ځای کې یې مراد یې
جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال او د اگست په 28 نیټه د حلقه ان 1 پیښور نه د زمینی انتخاباتو لپاره د عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام او د پاکستان پیپلز ګوند مشترکه امیدوار غلام احمد بلور په وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې د پښتنو د وجنې نه دی لاس واخلي او وی ویل چې کچيري ټول پښتون قام هم ووجل شي نو وسلوالو طالبانو ته به هیڅ هم په لاس رانه شي. دا یادونه ورده چې د اگست په 28 نیټه د زمینی انتخاباتو لپاره سیاسي ګوندونو خپل هلې ځلې توند کړي دي او په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند د اتحادي ګوندونو جلسې ته د عمران خان دراته ګرستو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم تیر ورځ په پیښور نشترال کې د خپل اتحادي ګوندونو جلسې ته تشریف راوړو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
او سمزو سند صوبیت د پاکستان د سند صوبی کې نوې بلدیتی نظام جوړ شوی دی. دغه نظام مسوده د ګول یادو شنبه په ورځ د سند په صوبای اسمبلی کې منظور کړل شو. دا چې په دغه بلدیتی نظام کې اهم نقطې څه دي په دې اړه تفصیل له کراچۍ څخه ظفر کریمی راکوي.
په نوي نظام کې کراچۍ، حیدرآباد، سکر او لاړکانې ته میټروپولیټن درجه ورکړل شوې ده او د سند صوبې نورې برخې ضلع بلل شوې دي. کراچۍ ښار په 15 ضلع کارپوریشنو ویشل شوی دی. په سند اسمبلی کې اپوزیشن ګوند متحد د قومي موومنټ د دې بل مخالفت کړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د یاد ګوند اپوزیشن لیډر فیصل سبزواری په دې اړه 13 ورځ اسمبلی ته وویل،
یہ اس میں غلطی ہے، خامی ہے،
پدې بل کې نیمګړتیا ودی. مونږ ته مخکې د دې بل د کټو مقپلس نه ورکړل شوی. په یاد بل کې د سین صوبې خاري او کلیواله برخې په دوو بیلابیلو حصو تقسیم شوې دي. په سین اسمبلی کې د حزب اختلاف نورو ګوندونو، مسلم لیگ نون او مسلم لیگ فنکشنل ګوندونو هم د نوي بل ملاتړ کړی دی. د منظور کړی شوی نوي قانون تر مخه د بلدیتی نظام موده به څلور کاله وي او د دې ټاکنې به له ګوندي لارې ترسره کیږي. د میټروپولیټن کارپوریشن مشر به مایر وي او د ضلع مشر به چیرمین وي. دا چې نوی نظام د کراچۍ د پښتنو لپاره څه ګټې یا زیانونه لرلی شي، په دې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو اجمل خټک کشر څخه وپوښتل. د هغه جواب و،
داسې نه ښکاري چې پښتنو ته بلو په دې کې به زیاته ګټه ملو شي. هغې یو وجه هم دا ده چې دا انتخابات علاقه سطح باندې کېږي او پښتانه چونکې خپله کې اتفاق نه لري، نو په دې وجه باندې هغه تقسیم در تقسیم عمل ښکار شي. نو دا دی چې د دې ټوله ګټه هغه پیپلز پارټي ته رسي او نقصان یې متحده ته رسي. پښتانه چې کم دي هغه خپل
دغه نظام تر مخه د کراچۍ ښار په 13 ټاونونو ویشل شوی و. په دغه ټاونونو کې د بلدیا ټاون، سایډ ټاون او کیماړی ټاون نازمان پښتانه ټاکل شوی و. د یاد نظام موده په 2008 کال کې پای رسیدلې وه. له یادې مودې راوروستو په سند صوبه کې بلدیتی ټاکنې نه دي ترسره شوي. د یاد نظام په اړه قانون په داسې مهال منظور شوی چې د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ څلور وړو صوبو ته د ښاري نظام د جوړولو حکم کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
او سند پاکستان او افغانستان ترمنځ د فوټبال لوبه د کابل شهر به نن د څه د پاسه درې لسیزو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د یوې سترې ورزشي سیالۍ شاهدوي. نن د کابل په ورزشي سټېډیم کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه له یو بل سره مخامخ کیږي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون په لیست کې افغانستان له پاکستان څخه په لوړ مقام کې دی او په دې ورسره کې افغان فوټبالران به په نړیوالو لوبو کې هم ښه ځلیدلي دي. د مشال ریډو د خبر مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې رضوان مرادي وړاندې کوي.
سیاسی اړیکې له کړکېچ څخه ډکې دي، خو د ورزش پر وړاندې دا ډول سرحدونه بې معنی دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال نننۍ سیالۍ دوستانه ده او تمه ده چې د دواړو هیوادونو میلیونونه خلکو لپاره به له هیلو هم ډکه وي. له شپږ دېرشو کلونو را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په میدان کې له یو بل سره سیالي کوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په خپل انټرنیټ پاڼه کې د نورو لوبو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نننۍ لوبې موضوع ته هم ځای ورکړی دی. د فیفا د ټیمونو د لیست له مخې افغانستان دا مهال 109 مقام کې دی او پاکستان د دې لیست په 108 نمبر کې دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د هغو ټیمونو په قطار کې دی چې په دې وروستیو کلونو کې ښه پرمختګ کړی دی. له دې څخه شاوخوا شپږ دېرش کاله وړاندې د کابل په غازی سټېډیم کې د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونو مسابقه کړې وه چې هغه مهال افغانستان پاکستان ته د 0 پر وړاندې په یو ګول ماته ورکړې وه. ټاکل شوی ده چې نننۍ لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شي. اکثره افغانان د فوټبال په نننۍ سیالۍ کې د کامیابۍ لپاره هیله مند دي، خو په مجموعي توګه د افغانستان د خلکو لپاره د ویاړ او خوښۍ ځای دا ده چې کابل به د درې لسیزو ورانوونکو جګړو وروسته د لومړي ځل لپاره د یوې نړیوالې ورزشي سیالۍ کوربه وي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ نن د فوټبال دوستانه لوبه کېږي. رضوان مراد درته رپورټ درکوي. د خیبر پښتونخوا د پېښور خلک د حیات آباد هسپتال کې د صحت د بنیادي سهولتونو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په لیبارټري کې د ضرورت وړ سامان والات نسته. حیات آباد میډیکل کمپلیکس د صوبې یو له لویو هسپتالونو څخه ګڼل کېږي چې ورته آن له افغانستانه هم ناروغان د علاج لپاره راځي. اسرار اتل له پېښوره رپورټ راکوي.
د پیخور په حیات آباد کمپلیکس هسپتال کې د مریضانو لپاره لیبارټری کې د معاینه او بیلابیلو ټیسټونو آلات د تیرو سو کلونو راسې خراب پراته دي چې ورسره ناروغان شخصي لیبارټرو ته په تګ او زیاتو پیسو ورکولو مجبور دي. د یاد هسپتال ډاکټران او د بیلابیلو سیمو نه راغلي ناروغان وایي چې دغلته د ګوزن او نورو لویو ناروغو لرونکو مریضانو لپاره د ټیسټونو هیڅ اسانی نشته او په هسپتال کې د سی ټی سکین او ایم آر آی غوندې ټیسټونو لپاره لګیدلي مشینونه د سو کالو راسی بیکاره او خراب پراته دي. په دې اړه د یاد هسپتال یو تن ډاکټر مشال ریډیو ته وایي.
منم ډاکټر عمر خان دې د هوز جاب کوم زه به د بنیادی مسایل خبر وکم. اول خدای دې غټه آبادی کور کی کنه دې دې غټه اوپیډی ده افغانستان پیشنټس دې کوم راځي کوم فیسیلیټیز دې کوم پرووایډ کی کنه آی کی ډیز یاد کوم سر ډیفیسټ ته سونه چې انویسټیګیشنز دې کنه کو سیرم دې کو نور دې بلډ ټیسټ دې کو یورین ټیسټ دې کنه دا یو نه چارج دې چې پیشنټس دې بدري ټیسټ کین او پیشنټس به 1000 روپے خرچه راځي پکاره چې دا فری شي چې کوم ایم آر
خراب دی.
مشینم خراب دی کله وکړه خامہ خراب نه بار کی یو ول درش ډیر زیات یو بل څه کار چاغي وسګار نه یا بس چلین یا مشین خراب وي څه وجه وبوي
په یاد هسپتال کې په لګیدلې خرابې مشینډری او د ناروغانو په یو شمیر ستونزمو د یاد هسپتال د انتظامی مشر ډاکټر زوبیر سره خبرې وکړې. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ایم آر آی او سی ټی سکین او دغه شان نورو مشینډری د سمولو لپاره او یا نوې لګولو لپاره د حکومت لخوا 14 کروڑ روپے منزور شوې دي چې په لندن کې باید جوړولو لپاره ټینډر وکړي شي. د یادولو ده چې د حیات آباد کمپلیکس هسپتال د صوبې په لویو سرکاري هسپتالونو کې شمارل شي چې هر ورځ ورته شاوخوا 15,000 ناروغان د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو او افغانستان نه دربلنې ترازي. خو د تیرو شپږو کلونو راسي په یاد هسپتال کې د لویو ناروغو لپاره د ټیسټونو هیڅ اساني نشته او ټول ماشینان یې خراب دي چې ورسره عمومي خلک د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوس د همایون صاحب زاده په غږ کې سندره واورو.
شنکے ڈنڈ تب
تاسو د همایون صاحبزاده پر غږ کې سندره واورېده. اوس نه نیمې بجې سوي دي. بشر ګواښ په د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم وایي د ملک امنیتي ادارې د ترګرې په مخنیوي کې ناکام شوې دي. نوموړي پرون د وزیر اعظم فیض خان ته په خپل لومړۍ وینا کې طالبان ته د مذاکراتو دعوت ورکړه، خو زیاته کړه چې د ترګرو خلاف له زور هم کار اخیستل کېدای شي. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر او واکمن پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو د قتل په کیس کې هغه ته د پوره امنیت نه برابرولو له وجې په رسمي توګه تورن شوی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د خیبر پختونخوا په حکمران ګوند تحریک انصاف تور لګولې چې د امن راوستلو لپاره هیڅ پالیسي نه لري. هغه تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دوه مخه پالیسي تورن کړ، خو تحریک انصاف ګوند په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په روزګان ولایت کې د سلو په خوښه کې د ولسي وګړو په وژنه تورن جنگ سالار د نیولو حکم ورکړی دی. نن د افغانستان او پاکستان د فوټبال لوبډلو د خوښ دیر شکل نورسته کابل کې سره یو دوستانه میچ کوي. چارواکي وایي دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ د ښه کېدو سبب شي. د مصر سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د لیرې شوي ولسمشر محمد مرسي د ګوند اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی نن په قاهره کې نیول شوی دی. نوموړی د اخوان المسلمین د ځینو نورو مشرانو سره تیره میاشت د تشدد په راپارولو تورن شوی و. ملګرو ملتونو له شام څخه غوښتي چې دغلته دی د روانې وسلوالې شخړې په مهال د اټومي وسلو د استعمال د جاج اخیستلو لپاره ورغلي د دوی ټیم ته پوره پوره لاسرسی ورکړل شي.
تاسو خبرونه واوریدل. اوس هم تاسو ته د اونیز تاسو هر ورځ دا وخت مشال ریډیو څخه د خبرونو د پاکستان مطبوعاتو ته کتناوري، او نن هم دا کتنا درته په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان خبرونه لوستي او دغه ټکي راغونډ کړي دي.
وحدت ورسپانه خپل اداره کې لیکي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې کرپشن د ناصر پشان زمونږ په معاشره کې خور شوی دی، او موجوده حکومت به د ولس په مرسته کرپشن په مکمله توګه ختموي. اداره مخکې لیکي پاکستان چې دا وخت کوم چیلنجونو او ستونزو سره مخ دی، دا غي په حق له د ملک دننه او بهر اکثر خلکو ته پوره پوره معلومات پدې وجشته دي چې دا د ټکنالوژي او د میډیا د ور دي، او میډیا د لارې هر ورځ پدې حواله سنسه بحث او خبرونه مخې ته راځي. اکثر خلکو رائے دا چې تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان د پاره د وخت ترهګرۍ مسله ده، خو زموږ په خیال د ترهګرۍ څخه هم غټه مسله د کرپشن ده. ادارې زیاتوي چې په ملک کې د ادارو دننه په مختلفو حوالو کرپشن او کمیشن کمی او سرکاري ادارو ته ډېر زیات نقصان رسولې دي. د دې مسلې د حل په لړ کې د مثال په توګه موږ دا خبره کوو چې ډاکټر لچ یو کمزوري مریض لاړ شي، نو هغه ورته د طاقت او توان دارو درمل نه لیکي، بلکې هغه تر ټولو مخکې د مریض د مرض ختمولو لپاره د یعنی او پرهیز تجویز کوي. ځکه نو موږ دا تجویز ورکو چې ټولو کارونو مخکې په ملک کې د کرپشن او کمیشن د رنس علاج پکار دی. د ادارې په وینا د موجوده حالاتو د بدلول لپاره دا وخت د ولس د اکثریت سترګې موجوده منتخب حکومت او واکدارانو ته دي. که موجوده حکومت او واکداران د سرکاري ټولو ادارو او محکمو څخه د کرپشن په ختمولو کې کامیاب شو، نو دا به په هر لحاظ د ساینې او یادونې وړ یو لویه کارنامه وي چې د تاریخ په پاڼو کې به د راتلونکي ټول عمر دپاره خوندی وی. ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند دواړو بقا، ترقی او منطقي کې امن خپلمنځي تعاون او په دوستانه تعلقاتو کې ده، او جنگ د سمسلې حل نه دی. اداري مخ کې لیکي چې پاکستان او هند تجارتي وده دواړو ملکونو مفاد کې ده، او سمره چې دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ته وده ترلاسه کیږي، دومره به د روزګار موقع پیدا کیږي او منطقي کې به خوشحالي هم راځي. نو د لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي حل ځلې جاري ساتل پکار دي. اداري وړاندې لیکي چې صنعتکار او تاجر مشرانو ته د دې حقیقت ادراک دی چې کشیدګي دواړو ملکونو په مفاد کې نه ده او موجوده د امن او امان خراب صورتحال توانای بحران پېټرول بجلی او د ګیس په نرخونو کې مسلسل زیاتوالي له وجې د پاکستان تاجرانو ته سخت مشکلات مخې ته دي او دوی له چې د کمی منډي ضرورت ته هغه د هند کم چې نږدې او لویه هم ده ادارې وایي چې د صحت ماهرینو مطابق ته هند نه الو پیاز او نور شیان درآمد کېدی شي نو دوایانې ولې نه دغه دوایانې د پاکستانی مصنوعاتو په مقابله کې درې چنده ارزانې دي کم چې ولس ته زیات ریلیف ورکولی شي ادارې زیاتوي چې د پاکستان ځینې فارما انډستری مالکان د هند نه دوایانې درآمد کولو مسلسل مخالفت کوي نو حکومت له د دې مالکانو په غوښتنو چرته غور پکار دی نو هلته ورله دا کتل هم پکار دي چې صنعتکار زیاتې ګټې لپاره خپل مال په ګرانه بیه خرڅوي ادارې اخیره کې لیکي چې هند نه ارزان مال راوړلو کې یو څو زره صنعتکارو ته به نقصان ورسي خو کروڑونو ولس ته به فایده ورسي نو د پاکستان او هند تجارت دواړو ملکونو په مفاد کې دی او دا په هیڅ صورت نه دی بندېدل پکار
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایریکټر علي دایان حسن وایي چې تر 50 کلونو پورې په پاکستان کې د پانسي په سزا د غیر رسمي پابندۍ وروسته د دغه هیواد نوې حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې امریکایي فوج یو لیفټننټ کرنل مایکل بروغ یو مقاله لیکلی چې وایي امریکا کومه تګلاره په عراق کې خپله کړې وه باید هم هغه تګلاره په افغانستان کې هم خپره کړي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان ډایریکټر علي دایان حسن وای چې تر 50 کال پورې په پاکستان کې د پانسای په سزا د غیر رسمي پابندۍ نه پس دغه هیواد نوي حکومت دغه پابندۍ ختمه کړې ده او اوس به بیا سزا شوی کسان په دار زړول کیږي. علي دایان وای په کار خداوا چې نوي حکومت دغه غیر رسمي پابندۍ رسمي کړې وي ټولې د مرګ سزاګانې بدلې کړې وي او بیا ورورو د پانسای سزا بالکل ختم کړی وي. د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن او هیومن رائټس واچ پاکستان نه مطالبه کړی دا چې د بشري حقوقو د خوندي کولو د خپل شمنې دی عملی مظاهره وکړي او زر تر زر دی د پانسای ټوله سزاګانی ودروي او سم دستي دی پر پابندي ولګوي او په ملکی قوانینو کې دی د پانسای د سزا په اړه بدلون راولي. د بشری حقوقو د سار د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وای چې پاکستان د سیاسي او بشری حقوقو د نړیوال کنونشن په پروتوکول دستخط کړی دی نو دا اوس د دغه هیواد اخلاقي ذمہواري جوړیږي چې د پانسای سزا ختم کړي. په دغه هیواد کې د پانسای سزا باندې د 2008 کال د جون د میاشتې نه پابند دي سوای یو کس محمد حسین ته د یو پوځي عدالت نه ورکل شوی د مرګ سزا باندې عمل درآمد شوی دی. د پاکستان د حکومتي شمیرې له مخه دا مهال د 2000 نه زیاتو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوی ده. دغه په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیاته شمیره ده. هیومن رائټس واچ او د قانوني ماهرینو نړیوال کمیشن د مرګ د سزا په هر صورت کې خلاف دی او دغه سزا یو غیر انساني عمل ګڼي. په نړۍ کې اکثرو هیوادونو د مرګ سزا مکړه ده. د 2008 کال د دسمبر 14 نیټه د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد لمخه په ټوله نړۍ کې د مرګ په سزا د پابندۍ مطالبه هم کړی و. بلخوا په امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ کې د امریکایي پوځ یو لیفټننټ کرنل مایکل بروغ یو مقاله کې لیکي چې زه کله په عراق کې د امریکایي جنگي ځواکونو مشاور وم نو په دغه هیواد کې د جنگ د خاتمې نه دوه ورځې پس زه په هغه اخیرنۍ پوځي قافله کې وم چې د بغداد د جنوبي برخې یوې سیمې کالسونه روانه شوه او په حفاظت سره د کویت پولی ته واوړېده. مقاله لیکونکي مخکې لیکي چې موږ لپاره دا ډېره د اطمینان خبره وه چې بغیر د سلوي ستراتیژیکي غلطۍ نه دغه هیواد نه ژوندي راووتو او خپل هدف مترلاسه کړو. د لیکوال په خبره کې هم دغه تګلاره امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل کړو په حفاظت سره دغه هیواد نه راووتو نو دا به د افغانستان لپاره ډېره خبره وي. لیکوال مایکل لیکي چې په عراق کې د جګړې په وروستو ورځو کې امریکایي هیلې کمې شوې او د دغه هیواد لپاره د جمهوریت او خپلواکۍ په اړه پخوانیو امیدونو کې هم کمی راغلی و. مایکل وایي چې څنګه څنګه په دغه هیواد کې د نورې تباهۍ او خجالت نه د بچ کېدو په موخه امریکې په خاموشۍ سره د دغو هیلو نه ځان په ډډه کړو نو موږ په دې ډېر خوشحاله وو او موږ لپاره د عراق نه د ستنېدو د پلان بنیادي جز د دغه هیواد پولیس او امنیتي سرتیرو ته روزنه ورکول وو چې په دغه هیواد کې زموږ د ستنېدو نه پس د امنیت چارې سنبالې کړي. امریکا له پکار دي چې همدغه تګلاره په افغانستان کې هم خپل کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي. او سمزو مصر ته د مصر په سینا صوبه کې پرون د وسوالو په یو کمین کې څلورویشت پولیس ووژل سو. د مصر پر امنیتي ځواکونو د تازه حمله په داسې حال کې سوی چې په مرکز قاهره او ګڼ شمېر نورو ښارونو کې د لری کړل سوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی لا روان دی. په عین حال کې د مصر د پخواني زنداني ولسمشر حسني مبارک مدافع وکیل وایي کېدای سي مبارک روانولی له ټولو تورونو پاک او خوشی سي. رضوان مراد د مصر د وروستي تحولاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل له مصر سره د امریکا د پوځي او اقتصادي مرستو په اړه له سره غور دوام لري او د اړتیا په حالت کې به واشنگتن په دې برخه کې بدلونونه راولي. متحده ایالات په کلنی ډول د مصر پوځ ته 1.3 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون یو ځل بیا په مصر کې روان تاوتریخوالی غندلی دی او د شخړې د حل لپاره یې د خبرو اترو غوښتنه کړې ده.
I'm alarmed by ongoing developments and the widespread outbreak of violent protest.
دوی روانو تحولاتو له تاوتریخوالي ډکو مظاهرو او له حد نه زیات د زور کارولو ماته ټکان راکړی دی. زه پر کلیساګانو، روغتونونو او نورو عامه تاسیساتو د حملو غندنه کوم. د مصر پر امنیتي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې تیر ورځ له غزې سره پر پوله څلیرشت پولیس د وسلوالو په یو کمین کې وشل شول. په سینا ایالت کې وسلوالو لواک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو را پدې خوا خپل بریدونه زیات کړي دي. دا مصر د تاوتریخوالي د تازه پی خور سلهغي وشو چې اور مورز د قاهره خر په وسنده کې شپږ درس زندانیان چې د پولیسو یو موټر کې انتقالېدل و وشل شول. اخوای بیا پرون د مصر د پخواني زنداني واکمن حسني مبارک مدافع وکیل ویل چې مؤکلې د فساد له بل تور څخه هم براءت اخسته او کې دی شي پروانه اونې کې له زندان څخه خوشي شي. فرید ادیب ویل پر حسني مبارک د شپږ لکو ډالر په ارزښت د ډالیو د اخستو یو تور لا پاتې چې د هغه پوینه د دې تور پر دولو سره به د مصر دغه پخواني ولسمشر له بنده آزاد شي. حسنی مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د حکومت پر ضد د 2011 کال د پاتون پر مهال د مظاهره چانو د وژلو د نه مخنیوي په قضیه کې تیر کال په عمر قید محکوم شول. خو د استناف د غوښتنې له منل کېدو وروسته به مبارک او د هغه د واکمنۍ د کورنیو چارو وزیر د محکمې د بیا پیل تر نیټې له بنده آزاد وي. ټاکل شوی د چې د مصر د وضعیت په اړه سبا چهارشنبه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم په بروکسل کې بیړنۍ غونډه وکړي.
رضوان مراد چې د مصر پر حالاتو باندې رپورت ورکوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوسم د افغانستان د خپلواکۍ دروازې په اړه رپورت. د افغانستان سفارت د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه په شاندارو مراسمو ولمنځله. په دغه منځونو کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او مشرانو ګډون کړی و. سربېره پر دې په دغه غونډه کې په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ریچرډ اولسن هم ګډون کړی و. همداراز د نورو هیوادونو سفیرانو، پاکستانیانو او افغان ژورنالیستانو، د سیاسي چارو کارپوهانو او د افغان کډوالو استازو هم پکې ګډون وکړی. نور تفصیل له پېښور څخه زبیح الله شفق راکوي.
په پاکستان کې افغان سفارت د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو څلور نوي مکلیزه دغه هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې په شاندارو مراسمو ولمنځله. نوموړی غونډه د دوشنبه په ماښام په 9:30 بجو د اسلام آباد په سرینا نومي هوټل کې پیل شوه چې ماخوستن تر 10 بجو پورې دوام وکړ. د غونډې قربانو په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوودزی، د افغان سفارت کلتوري اتشې زرتشت شمس، د افغان کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند او د سفارت نورو کارکوونکو مېلمنو ته خراغلاست وایه. سربیره پر دې په خیبر پختونخوا کې د افغانستان قونسل او مرستیال قونسل میراج بهسودوال هم د نمانځغونډې ګډون کوونکو ته خراغلی وایه. په نمانځغونډه کې د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو ګډون کړی و. همداراز د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی، د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند د سند ایالت مشر شاهي سید، د مسلم لیگ قاف مشر چودري شجاعت حسین او د دغه ګوند ویان مشاهد حسین په ځانګړي د افغانستان د خپلواکۍ د 49 کلیزې نمانځغونډې لپاره اسلام آباد ته راغلي و. په دغه غونډه کې په پاکستان کې میشتو د نورو هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و چې په دغه کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر ریچرډ اولسن نوم د یادونې وړ دی. سربیره پر دې په دغه نمانځغونډه کې د برتانیې سفیر، د متحده عرب امارات سفیر، د کاناډا سفیر، د چین سفیر، د فلسطین سفیر او د نورو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم ګډون کړی و. په دغه نمانځغونډه کې افغان ځوانانو مست اتڼ هم وکړ چې د میلمنو په تودو چکچکو بدرګه شو. همداراز افغان هنرمندانو میلمنو ته ملي نغمې هم واورولې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د خپلواکۍ دروازې لمانځنه، لکه څنګه چې تاسو ورته، افغانستان د دوشنبه په ورځ د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. د خپلواکۍ د افغانستان دغه وخت بادشاه غازی امان الله خان له برتانیې اخیسته وه. د نوموړي لمسی شهزادګۍ هندیا وایي د غازی امان الله خان په وخت کې ډېر بنیادي کارونه وسو. دا اوس په کابل کې ژوند کوي. له دې سره په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي او دا رپورټ را لښلی دی.
د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکو پادشاه غازی امان الله خان لور وایي کله چې پلار له انګریزانو څخه خپلواکۍ وګټله لومړی وینا یې دا وه چې ټوپک کیږدي او قلم راواخلئ ځکه چې بې سواده هېواد هیڅکله هم خپلواکه نه وي. اغلی هندیا وایي د امان الله خان په لس کلن دوران کې چې کوم کارونه وشول د هغه وخت د نړۍ په یوه هېواد کې هم دومره کارونه نه وو شوي. نجونو ته یې ښوونځي جوړ کړل او فابریکې یې جوړې کړې. هغه وایي پلار یې لوی لوی پلانونه درلودل چې عمل یې نشو کړای.
ما اگر چیزای 20 سال مهم هم کرد
ډیر مهم کارونه یې وکړل او د خدای شکر واسه چې هغه کارونه یې وکړل. مثلا د افغانستان ټولو خلکو یو ډول حقوق درلودل. دا سينه و چې یو کس به د دې لپاره وزیر کاوه چې د پاچا د تر زوی ورور او یا هزاره دی. هغه کس به وزیر کاوه چې تکړه به و. د ښځو نری نو ترمنځ د مساوي حقوقو قانون په غرب کې وروسته له ډیر شکلونو رسمي شو خو موږ په خوا درلوده.
مو به 1924 ایر داشت.
شادوخت هندیا اوس په کابل کې اوسیږي او په 1990 کال کې د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت هم و. هغه زیاته کړه په هغه وخت کې چې شاه امان الله په افغانستان کې د مساوات کومې طرحې جوړې کړې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ساری نه لیدل کېده. په کابل کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې هندي وویل پاچا امان الله به په جلاوطني کې د خپل هیواد په اړه زیات فکر کاوه او هر وخت به یې ویل چې افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر پرمختګ وکړي. هندي وایي چې شاه امان الله به د افغانستان مشرانو کې له ښاغلي سردار محمد داود خان سره د افغانستان په اړه زیاتې خبرې کولې او له هغه سره یې مینه وه. د شاه امان الله لور وایي کله چې امان الله خان مړ کېده نو وروستۍ خبره هم د افغانستان په اړه وه.
لغت آخر کې گفت
اخیر کلمه چې لوستله افغانستان و. کله چې یو څوک ناروغ وي څه ډول فکر به وکړي؟ څه وخت به یې چې ښایسته منظره تر سترګو شوه ویل به یې چې بچیانو چپ شئ وګورئ دا لکه افغانستان داسې ده.
هندیا وایي چې موږ به په کور کې په دریغه کېدو خو شاه امان الله به له خپلې مور سره په پښتو خبرې کولې. هغه د خپلې مور په اړه وایي کله چې امان الله خان په افغانستان کې پاچا و مور یې ملکه سورایا په اوسنۍ ملالۍ لیسه کې ښوونکې وه.
د افغانستان د پخواني پاچا غازی امان الله خان لمسی سره مو د مشال ریډیو ځانګړې مرکه باندې جوړ رپورټ اوریدلی. اوس هم سلام پښتونخوا تاسو اورئ د هارون پاچا په غږ کې به سندره واورو.
استغفار ملا انقرات انقرار استغفار ملا انقرات انقرار هر قدم ملا نگارت نگار خود او بے خدای تر من زکه فا ید خود او بے خدای تر من زکه فا ید خود او بے خدای تر من زکه فا ید خود او بے کیفا عشق زند ویلا خمارت خمار عشق زند ویلا خمارت خمار استغفار ویلا انکار
چا پښښ کې مو سندره اوریدله او اوسم بیا افغانستان ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د خبر نه ردوي چې د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه دی خو وايي په دې اړه باید د ولسمشر کرزي په مشرۍ د لوی جمع د پریکړې انتظار وشي. فاینل کې په کابل کې د شاغلي داوزی د انتخابي کمپاین لپاره یو دفتر هم پرانستل شوی دی. نور تفصیل به له کابل زبیر شمن راکړي.
راپورونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی په دې لټه کې ده چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته لخپل لور یو کاندید ولري او په دې برخه کې پرسنوي کې د څو تنو نمونه هم راڅرګند شوې دي. یو له هغو کسانو څخه چې د جمهور رئیس لخوا د احتمالي کاندید په توګه یادېږي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داود زیدی. ښاغلی داودزی له ازادي رډیو سره په مرکه کې ومنله چې د راتلونکو انتخاباتو په اړه په هغې جمع پورې اړه لري چې مشري جمهور رئیس کرزی کوي. نوموړي دا خبره رد یا تایید نه کړه چې دی به هم په دې انتخابات کې یو کاندید وي، خو ویل په راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړه وضاحت راشي. ښاغلی داودزی وویل باید په دې اړه د جمهور رئیس په مشرۍ د لویې ډلې پریکړې ته انتظار وباسو.
خبره اصل کې دا ده چې موږ خو د یو سیاسي جمع پورې تعلق لرو او هغه سیاسي جمع چې لویه جمع ده او په راس کې ډېر مهم شخصیتونه دي لکه خپل ولسمشر هم د هماغه سیاسي جمع دی، نو کله چې دا مشران خپل نهایي تصمیم ونیسي بیا به دا خبره یقیني شي.
بل خو څو ورځې مخکې رسنیو ته په کابل کې د ښاغلي داودزی د انتخاباتي کمپاین د دفتر د پرانیستل کېدو خبر ورکړل شو. د دې دفتر لخوا رسنیو ته په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل شول ښاغلي داودزی د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید دی، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي داودزی د دې دفتر پرانیستل کېدل رد کړل او ویل ښایي هم فکر ځوانانو یې کوم دفتر پرانیستی وي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه کیږي. تر دې مخکې داسې راپورټونه ورکړ شوي وو چې جمهور رئیس کرزی غواړي د ولسي جرګې د غړي او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیف نه په راتلونکي انتخاباتو کې ملاتړ وکړي. د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید اقاص فاضل سنچارکی ازادي راډیو ته ویلي وو د ارګ په ماڼۍ کې د ځینو سیاسي مشرانو غونډه وربل شوې وه تر څو د ښاغلي سیف ملاتړ وکړي، خو د جمهور رئیس چارواکو بیا دا راپورونه رد کړل. د جمهور رئیس د ویان مرستیال عدلي راز ازادي راډیو ته ویلي وو جمهور رئیس تر اوسه د کوم کاندید څخه د ملاتړ په اړه پریکړه نه ده کړې.
نو داسې یو څه چې رئیس جمهور مشخصا غوښتي وي چې یو مشخص کاندید ته سیاسي حمایه ورکول شي، داسې یو څه تر اوسه نه دي شوي. او دا اخري راپورونه چې نشر کیږي دا بیا اساس دي.
تر دې مخکې جمهور رئیس کرزی په ډاګه کړی چې غوړي په راتلونکو انتخاباتو کې له یو کاندید څخه ملاتړ وکړي. نوموړي زه هم ویلي ښه به دا وي دغو انتخاباتو ته د ډېرو کاندیدانو پر ځای دوه درې تنه د یوې ملي اجماع له لارې ځانونه کاندید کړي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو احتمالي کاندید په څوک وي په دې اړه باندې په افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په اړه باندې مو رپورټ اوریدی چې هغه دا خبره نه ردوي، خو البته وایي چې دا په کار دی یو سیاسي جمع دا فیصله وکړي. اوسم یو بل رپورټ، د اساسي قانون په عمل کېدو کې د افغانستان د څارنې کمیشن وایي په جرمني کې د سیاسي مخالفینو غونډه له قانون سره په ټکر کې نه و، خو د هیواد ملي حاکمیت یې تر پوښتنې لاندې راوستی. د دې کمیشن مشر مشال لیډو ټول چې افغانستان کې دننه د داسې غونډو جوړېدو ته زمینه برابره ده او باید چې حالت هم دلته جوړ شوی وای. د شنبې او یکشنبې په ورځ د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفینو د جرمني په مونشن ښار کې یوه غونډه درلوده چې یو هدف یې د اوسني سیاسي نظام د بدلون په اړه بحث و. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د اساسي قانون په عملي کېدو د څارنې کمیسیون په دې باور دی چې له هیواد بهر د سیاسي نظام د بدلون په اړه هر ډول بحث د افغانستان له ملي حاکمیت سره یو جفا ده. د دې کمیسیون مشر ګلرحمن قاضي په جرمني کې د حکومت د ځینو سیاسي مخالفینو وروستۍ غونډې ته په اشاره وایي ښه ده چې دا ډول غونډې د هیواد دننه جوړې شي. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ته وویل چې په اساسي قانون کې د داسې غونډو د جوړېدو په اړه کوم محدودیت نشته، خو که چیرې ثابته شي چې سیاسي مخالفین له بهرنیو سرچینو مالی مرسته غواړي باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي.
زما عقیده دا ده چې افغانان باید په خپل کور کې راټول شي او په خپل کور کې تصمیم ونیسي. دوی د دغه ټولنو حق لري، سیاسي ټولنه بیا نشي کولی چې د بهرنیانو نه کومک ترلاسه. په دغه مورد کې داسې خاص دغم نشته چې دا مورد قضایي یا عدلي تعقیب ولري، خو د ملي حاکمیت سره او د ملي احساس چې دا ټول ورونه لري دا سمه نه بري.
د جرمني په مونشن ښار کې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفینو لخوا یوه غونډه جوړه شوه چې د پاکستان او ایران په ګډون د لسو نورو هیوادونو کارپوهانو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د پارلماني او غیر متمرکز نظام پر رامنځته کېدو، انتخاباتو او د سولې پر روان بهیر خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د اسلامي وحدت مشر حاجي محمد محقق، د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح او د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند غړي فیض الله زکی هم ګډون کړی و. له دې وړاندې هم په جرمني کې د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو او ځینو امریکایي سناتورانو ترمنځ د فدرالي او غیر متمرکز نظام د جوړېدو په اړه خبرې شوې دي، خو کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې د نظام بدلون د هیواد موجوده ستونزې نشي هوارولی.
تاسو مشال ریډیو ری اسدالله لودینو چې تاسو ته رپورټ ورکوي. مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي، د لومړی خبرونه ده د سلام پښتونخوا. اوس هم د سلام پښتونخوا پای ته رسو، خو پای ته رسو د کرن خان په شخ یوې سندري باندې او په دې بل غړي کې به تاسو په خدمت کې.
کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی، تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلی، خوب راغلی کت چرت پخو پیراشه مال بخو رات لکت چرت پخو پیراشه خو خبر نن دا صد پارا مال خو راغله خو خبر نن صد پارا مال خوب راغلے زود کے گم دلدار مال خوب راغلے زود کے گم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے تختو دغه خبره بد خوب زمانو تختو تا چه بما تا ویچی آرا مال خوب را غلی تا چه بما تا ویچی آرا مال خوب را غلی زود کی غم دلدار مال خوب را غلی زود کی غم دلدار مال خوب را غلی تم کم سیرو سنش مارا مال خوب را غلی خوب را غلی کرات للے نو راغلے بوے.